اوریدون کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د لسو بجو په دې خبرونه کې زه بشیر ګواساسی کوربم تر لسنیو پورې تاسو ته رپورټونه وړاندې کوو. باقی پاتې نیمه ګنټه به تاسو به اونیزه خبرونه اوري. راځئ لومړی خبرونه وو. په شمالي وزیرستان کې وسلوالو دوه ولسی وګړي وژلي دي. پاکستان په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې د تحریک طالبان پاکستان مشران دي ونیسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دوه ورځني سفر ازبکستان ته ورغلل. د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې ځایی عیسایانو د اشفاق مسیح په نامه د خپل هغه تن لمړي سره د پرس کلب مخې ته احتجاج کړی چې د مې په شپږویشتمه په میرل کې نامعلوم وسلوالو وژلی و. پرون د احتجاج مشر خالد اقبال وویل چې په وزیرستان کې د عیسایي وګړو ژوند خوندي کړل شي.
اوس یو کال درې میاشتې شوی چې د اشفاق بل ورور میرعلي کې په هدفي برید کې وژل شوی و. نن د دې تور سره یو بل زوی وسلوالو وواژه. وړاندې هم موږ ته باور راکړل شوی و خو نن بیا محفوظ پاتې نه شو. دلته د فوز میجر جنرال جیوسی او نورو چارواکو نه غوښتنه کوو چې موږ وژغورئ. که تحفظ نشئ راکولی نو موږ ته ووایئ، موږ به له وزیرستان نه ولاړ شو.
د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر روخان زیب پرون رسنیو ته په لیږلي بیان کې ویلي و چې د اشفاق مسیح په نامه یو عیسایي کارګر او بل مسلمان سایکل ساز د وسلوالو په برید کې وژل شوي دي. هغه ژمنه کړې وه چې په میرعلي کې شوي د دې پیښې پلټنې به کوي. تر اوسه کوم وسلوالو ډلې د دې حملو ذمواري نه ده منلې. د پاکستان حکومت غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی مشر نورولی مسید ونیسي. د کورنو چارو وفاقي وزیر محسن نقوی د مې په شپږویشتمه په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې پر مسید سربیره د ٹی ٹی پی د ځینو نور غړو نومونه واخیستل او ودای وکړل چې هغه وسلوال په پاکستان کې پر چینی وګړو په شو بریدونو کې لاس لري. نقوی زیاته کړه چې د مارچ په شپږویشتمه په بشام کې پر چینی وګړو حمله ٹی ٹی پی کړې وه او د دې لپاره یې له افغانستانه له چاودېدونکو موادو ډک ګاډی او ځانمرګې بریدګر لیږلی و. په دې برید کې پنځه چینایان او یو پاکستانی وژل شوی و. تر اوسه د تحریک طالبان پاکستان په شمول هیڅ وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري نه ده منلې. د ترهګرۍ ګرځول شوې ډلې تر اوسه د نقوی د بیان په اړه هم څه نه دي ویل، خو په تېرو وختونو کې ادعا کړې وه چې دوی یوازې په قبایلي سیمو کې فعالیت کوي او له همدغه سیمو دوی پلاننګ هم کوي او په افغانستان کې نشته. افغان طالبانو هم د نقوی د تازه بیان په اړه څه غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې داسې تورونه رد کړي دي. په کابل کې د طالبانو حکومت دریځ لري چې د افغانستان خاوره د هیچا پر ضد نه کاروي. د خیبر قومي مشرانو په بشپړ ډول د تورخم د لارې د پرانیستلو غوښتنه تکرار کړې ده. په دوی کې ځینو یې مشال ریډیو ته وویل چې د جون په میاشت کې لوی اختر دی او ډېری خلک د ځایي څارویو کاروبار کوي، نو باید چې اسانتیاوې ورته برابرې شي. د لوړګې تحصیل چیرمین شاه خالد خان د مې په شپږویشتمه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان حکومت د افغانستان سره د تورخم تر څنګ ټولې لارې د آزاد او بشپړ تجارت لپاره پرانیزي. د پاکستان حکومت افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط ایښی دی او دریځ لري چې دا کار د امنیت لپاره ضروري دی. پر ډیورنډ کرښه پرتو د خوست او کرمې قومي مشرانو په یوې جرګې کې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې خپل مسایل د خبرو له لارې حل کړي او نښتې دې نه کوي. د تېرې پنجشنبې په ورځ شوې دې جرګې په اړه د کرمې قومي مشر ملک فخر زمان د مې په شپږویشتمه مشال ریډیو ته وویل چې خوستوال عزیزان یې ځکه ورغوښتي وو چې د جرګو د لارې د ستونزې په هواري ټینګار وکړي. د اپریل او مې په میاشتو کې پاکستاني ځواکونو څو ځل د کرمې په خرلاسو کې د افغان طالبانو له سرحدي سرتیرو سره نښتې کړې وې. دواړه خواوې پر یو بل د ډزو د پیلولو تور پورې کوي. په کراچۍ کې خبریالانو مظاهره کړې او له حکومت یې غوښتي دي چې زر تر زره دې د خبریال نصرالله ګډانی قاتلین ونیسي. د کراچۍ د خبریالانو د اتحادیې سیکرټري نعمت خان د مې په شپږویشتمه مشال ریډیو ته وویل چې تر څو حکومت د ګډانی قاتلین نه وي نیولي تر هغې به مظاهرې روانې وي. ګډانی په سیند کې د زورواکو په اړه د تحقیقاتي رپورټونو لپاره پیژندل کېده او د مې په یوویشتمه په ګوټکي کې ناڅرګنده کسانو وویشت. د مې په څلشتم هغه په کراچۍ کې مړ شو. د سند صوبې وزیر اعلی مراد علي شاه په یو بیان کې ویلي چې په دې اړه به تحقیقات کوي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د مې په شپږویشتم ازبکستان ته ورغلی. د هغه په تاشکند هوایي میدان کې ازبک ولسمشر شوکت مرزایوف لخوا هرکلی وویل شو. پوتین دا سفر په داسې حال کې کوي چې د رپورټونو تر مخه غربي هیوادونه غواړي د مرکزي آسیا هیوادونه د روسیې له اغېزه لرې کړي. د 2022 کال د فروری په میاشت کې د روسیې لخوا د اوکراین تر بشپړ یرغل وروسته پوتین بهر ته کم سفرونه کوي. دا تر دې مهاله د مشاهده ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اوري او لومبي رپورټ ته ورزو. دا د شمالي وزیرستان په اړه دی. په شمالي وزیرستان کې پرون د ناامنۍ او په دوام نامعلومو وسلوالو په دوو جلا جلا حملو کې یو عیسایي او بل مسلمان مستری وژل دی. مستری جلیل خان نومیده چې د بنو خو په وزیرستان کې کار کوو. بلخوا د اشفاق مسیح کورنۍ د میرانشاه پریس کلب مخې ته د هغه مړې ایښی وه او په احتجاج یې له حکومته د اقلیتونو لپاره د امنیت غوښتنه کوله. اشفاق مسیح د دغه کورنۍ دوهم غړی دی چې په دوو کلونو کې وژل کیږي. پولیسو د تیر په څیر دا ځل هم ویلي چې د پیښې پلټنې پیل کړي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې بریدونو ذمواري نه ده منلې. عمر وزیري په اړه نور معلومات درکوي.
د میرامشاه پریس کلب مخې ته شمالي وزیرستان عیسوي برادری د وژل شوي کس جسد سره پرون د مۍ په شپږویشتمه احتجاج وکړ. دوی وویل چې ورته وسلوالو لخوا ګواښونه کیږي چې وزیرستان نه ولاړ شي، ژوند یې محفوظ نه دی، حکومت ته تحفظ ورکړي. د شمالي وزیرستان پولیسو مشر روخانزیب خبریالانو ته وویل چې وسلوالو اشفاق عیسوي او دویم جلیل خان د بنو اوسېدونکي په میرعلي کې په دوه جلا جلا هدفي بریدونو کې وژلي. د ده په وینا نه معلومه وسلوالو ضد مقدمې درج شوې، تفتیش روان دی. میرامشاه پریس کلب مخې ته احتجاج په دوران د شمالي وزیرستان عیسوي ټولنې مشر خالد اقبال خپله وینا کې وویل چې تیر کال هم میرعلي د کې وسلوالو یو بل عیسوي وژلی و چې د پرون وژل شوي اشفاق ورور و. نن یې اشفاق ووژو، واړه ماشومان یې پاتې شول. د عیسویانو ژوند محفوظ نه دی. اوس یو کال درې میاشتې شوی چې د اشفاق بل ورور میرعلي کې په هدفي برید کې وژل شوی و. نن د دې تور سره یو بل زوی وسلوالو ووژو. وړاندې هم موږ ته باور راکړل شوی و خو نن بیا محفوظ پاتې نه شو. نن موږ خپل ماشومان او تور سره دلته راوستلی، ټول دې نن یو ځل موږ ووژني. موږ وزیرستان پرېدو، موږ دې بې کوره شو. د خدای په خاطر موږ له تحفظ راکړئ. دلته د فوج میجر جنرال جوسی او نورو چارواکو نه غوښتنه کوو چې موږ وژغورئ. که تحفظ نشئ راکولی نو موږ ته ووایئ، موږ به له وزیرستان نه ولاړ شو. شمالی وزیرستان میرامشاه کې د اقلیت عیسوي برادری ګڼې کورنۍ ژوند کړي چې سیول کالونی او ټوچیس کوړ کې د پلار نیکه وختونو نه پاتې کیږي. د میرامشاه میرعلي بازارونو، سکولونو، روغتونونو او نورې ودانۍ کې د صفایي او ښارونو پاکولو کار کړي. د مئی په یوویشتمه هم د شپې تپی سیمه کې وسلوالو مدني او ټولنیز فعال او ځایي خبریال کامران داوړ او میرعلي کې دوه نور ځایي کسان په درې جلا جلا بریدونو کې وژلي ول او برید کوونکي تښتېدلی و. د تازه بریدونو ذمواري هم لا چا نه دی منلی. شمالي وزیرستان کې روان کال کې تر دې دمه 25 هدفي بریدونو پیښې وشوې چې پکې ځایي مشران، ځوانان، سیاسي وګړي او فعالان په نښه شوي دي. تیر کال شمالی وزیرستان کې سلور سلویشت هدفی بریدونو پیښې شوې وې چې تر 500 زیات مشران، ځوانان، سیاسي او مدني فعالان او هم ځنه سرکاري اهلکاران او پولیس سرتیري پکې وژل شوي ول. د هدفي وژنو ضد په وار وار پرلتونه شوي او حکومت نه سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنې تکرار شوي. حکومت او پولیس هم په وار وار دعوې کړې چې د غلطه امنیت ته ژمن دي. د وسلوالو زیدی هدفی عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی وسم یو بل رپورټ ته ورزو. د پاکستان کورنو چارو وزیر محسن نقوی یو ځل بیا ادعا کړې ده چې تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی له افغانستان بریدونه کوي. هغه تیره ورځ په یو خبري غونډه کې تور پورې کړ چې په پاکستان کې پرچنی وګړو هغه پاکستانی طالبان ښکیل دي چې په افغانستان کې میشته دي. نقوی په کابل کې د طالبانو له حکومت غوښتنه وکړه چې د ٹی ٹی پی مشران دي ونیسي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په پخوا وختونو کې د پاکستان داسې اداوې رد کړي او وایي هیڅ وسلوالې ډلې ته د افغانستان د خاورې د کارولو اجازه نه ورکوي. په خپل ٹی ٹی پی هم وایي چې دوی له افغانستان نه بلکې له قبیلې ضلعو فعالیت کوي. صفی الله ستانگزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوی وایي په افغانستان کې د طالبانو په حکومت غږ کوي چې د ٹی ٹی پی یا د تحریک طالبان پاکستان د رهبر نورولی محسود په شمول د دې ډلې مشرتابه ونیسي او دوی ته وسپاري. نقوی پرون په یو کانفرنس کې تور ولګاوه چې د ٹی ٹی پی مشرتابه په افغانستان کې ده او له هغه ځایه پر پاکستان بریدونه پلانوي.
هم افغانستان کې جو انټرم ګورنمنٹ ہے اس سے یہ مطالبہ بھی کر رہے ہیں.
موږ د افغانستان له موقت حکومت غواړو چې بختیار شاه، قاری عبدالله او خان لالا ژر ونیسي. په ځانګړي توګه د ٹی ٹی پی امیر رولی محسود او قمندان عظمت الله محسود او څومره هم چې د ٹی ٹی پی اصلي مشرتابه هلته دي هغوی ژر ونیسي. موږ افغانستان سره ښې اړیکې غواړو، خو دا په هغه صورت کې ممکن دی چې هغوی هم موږ ته لاس راکړي او پرې نږدي چې له خپلې خاورې ترهګر زموږ پر ضد کار واخلي. د پاکستان حکومت تر دې مخکې څو واره نور هم ادعا کړې چې د تحریک طالبان پاکستان مشران په افغانستان کې دي او هلته ملاتړ کېږي. د تحریک طالبان پاکستان ډلې بیا دغه ادعا رد کړې او ویلې دي چې اړتیا نه لري له نورو سیمو فعالیت وکړي. د پاکستان پوځ تیره روزه چې مارچ میاشت وه ادعا وکړه چې په یو برید کې د پکتیکا په برمل کې د عبدالله شاه په نوم د ٹی ٹی پی یو مهم قمندان وژلی دی. دغه قمندان په سبا په یو ویډیو کې ښکاره شو او ویې ویل چې ژوندی دی او په جنوبي وزیرستان کې دی. د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت په 2021 او 2022 کلونو کې څو واره د افغانستان دننه د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان د استازو ترمنځ د خبرو کوربتوب وکړ. دا خبرې د 2022 کال په می کې په یو اوربند سلاته ورسېدې. په اګست کې د پکتیکا په برمل کې د راپورونو له مخې د ٹی ٹی پی یو بنسټګر عمر خالد خراسانی او دوه نور مشران د سړک غاړې بمې چاودنه کې وژل شول. تر دې پیښې وروسته ٹی ٹی پی په سپتمبر کې د اوربند د پای ته رسیدو اعلان وکړ. افغان طالبان سره لدی چې د ٹی ٹی پی او د پاکستان د حکومت ترمنځ د یو رابط په حیث ډیر مهم بلل کیږي، خو دا یې رد کړي چې د تحریک طالبان پاکستان وسله وال دي له افغان خاورې بریدونه پلان کړي. د طالبانو حکومت ویلي چې ٹی ٹی پی د پاکستان کورنۍ ستونزه ده او په کار ده چې د کارونو مسؤل
دا مشال ریڈیو دا.
اوریدونکو وسم یو بل رپورټ تاسو وړاندې کوو. د کورمې او خوست قومي مشرانو په یوه جرګه کې د پاکستان او افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې خپل منځي مسلې دي د خبرو له لارې حل کړي او د تګ راتګ بندې شوې لارې دي پرانیزي. د تیری پنجشنبه په ورځ د خوست قومي مشران کورمې ته ورغلي وو. دغه قومي مشرانو پرون مشال ریډیو ته وویل چې کله د حکومتونو ترمنځ شخړې رامنځته کیږي نو د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته ورونه پښتانه قامونه زیانمنېږي، نو ځکه باید مسایل د خبرو له لارې حل شي. دا جرګې په داسې حال کې روانې دي چې په دې وروستیو کې د پاکستان او د افغان طالبانو د حکومتي ځواکونو ترمنځ په خړلاسو کې نښتې شوې وي. نجیب الله الوخیل په دې اړه نور معلومات دراوروي.
د خوست او د کورمې د بیلابیلو قومونو اوسیدونکو ډیورن کرښې ته نږدې جرګه کړې او په دې جرګه کې مشرانو پریکړه کړې چې تر دې وروسته به پر کرخه هر ډول پیښیدونکې ستونزې او پیښې د خبرو اترو او جرګو مرکو له لارې هواروي. دوی همداراز د افغانستان او پاکستان له حکومتونو غوښتي چې له غلام خان سربیره هغه ټولې لارې دې د خلکو د تګ راتګ او سوداګرۍ پر مخ پرانیزي چې پخوا ورباندې خلکو خوست او وزیرستان او کورمې ته تګ راتګ کاوه. د خوست د صبرۍ یوسیدون کی ملک حفیظ الله صبری مشال رادیو تو ویل
په خو واخی بو کدل ته په غره کې په منځکه کې په چوکی بستون زروغلا د قومي سپنګيري بروغلا اما غا خبره به حال کلا نو دغه سپنګيرو په نقش قدم ان شاء الله العزیز په دې منځکه کې کای خوتوی کای دې خوتوی سستون دي چوي ان شاء الله موږ به دې خبرو لیلار حل کوو او موږ ته دې طرف نام ډاډ وکړل شو چې پاینده کې به دې موږ لیارم خلصيږي تجارت به خلصيږي ان شاء الله خدای دې وکړي چې دا خبره ټوله مثبت وي.
دا ډیورن کرخې دواړو لور ته ګډ قومونه اوسیږي چې لیوي خو په خپلو کې دوستۍ لري او بل خوا یې راپورته کیدونکې ستونزې هم په جرګو حلولې چې د وروستیو کلونو ناخوالو دا دود هم اغېزمن کړی دی. د کورمی اوسیدونکو ملک فخر زمان وایي
را موسره تور مرګلی زرغلی دی دا ټول د مو د کورمی بشندګون یو د کورمی اوسیدونکو مختلف قومونو خل دی د کې شیا سنی مو مشترکه د ترغلی یو د مو د افغانستان د زادایو د خوست ورونو سره د خبرو کوله لپاره کوم حالات دلته پیښوي دی د مو د دوه د اسلامي ملکونو په مانس کې یو غلط فهمی جوړه شوې ده غلط فهمی ورکولې پر مودل تر ټول یو څه خبري وکړو
د خوست کورمی او شمالي وزیرستان ترمنځ نخلون کې نه اصلي او فرعي لارښته چې په خوا به د دواړو لور خلکو ور باندې تاګ راتګ او سوداګري کوله خو اوس یوازې غلام خان لارې څخه استفاده کیږي د خوست د زاز میدان اوسیدونکو ګلرنګین وایي
دا به یو دومره ارزښناکه ګرځو چې یو خو دغه لار چې ده چدا خپل روح خلاص شید د سنا چې پاسپورت ته ضرورت وي او یا بل چې ته مشنختی ته ضرورت دي تذکری دي لاري بخلسیږي او دوی بخپل سره خبره کوي موږ بخپل مشرانو سره کوو
د خوست او کرم مشران وایي په دې سیمه کې امن دوستی او د اړیکو پر خپل په دې پورې تړلې دی چې د دواړو خواو د مشتو ولسونو په خوانې دودونو څلو او نرخونو ته ارزښت ورکول شي د کورم یو بل اوسیدونکو سید ذوالفقار علی شوایی
کومه جرګه وا دایمو د امن د ورورولې او اتفاق پاره وا چې د کوم ستونزې په بارډر باندې لرو د خبر وترو په لاري حل شي او نه جنگ جګړه جنگ جګړه د انسان سوچ اخیری حد ده د کوم ستونزې دي د ټول ستونزې به ان شاء الله د جرګې مرکه په لاري اورو او خبرو په ترو ځکه چې یو بل سره مرشتي دي مذهب مې یو دی ریواج مې یو دی جب ہم یواد کلتور میں یواد دا ټولی مسالې به ان شاء الله زه خوشمین یم ته نورې سره مسالې دي دا به جرګې په لاري اوري
یاد دیوی د خوست په سرحدي سیمو همدارنګ د کرخي پوری غاړي په کورم او شمالي وزیرستان کې د وزیرو تنیو ګربزو منګلو او زازایو زینګټ قومونه وسیږي کسان پورسته یو کلونو کې پر ډیورن کرخه اغزنتار دواړو لور ته د خلکو تاګ را تاک ستونزمن کړی خو په خوا یادو قومونو د یو بل لوري د خوښیو په نمانځنو او د خفګانونو او مصیبتونو په غم شریکیو کې برخه اخیسته
زه نغمه یم زما مشال راډیو ډیره خوښه ده تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دا مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم امداوس تاسو ورېدل شي او که زموږ فری یا وړیا موبایل اپ مو نه ډاونلوډ کړی تاسو د خپل سمارټ فون نام دا اوس ډاونلوډول شي اوس کراچی ته ورځو په سند صبح کې د یو ځای خبریال تر ورجل کېدو وروسته د رسنیو د حقونو لپاره د کارکونکو احتجاجونه دوام لري نصر الله ګډانی څو ورځې وړاندې د سند په ګوټکی کې ویشتل شوی و هغه تېر ورځ د کراچی په هسپتال کې ومړ نوموړی د ځایي زورواکو په اړه د رپوټونو او لیکنو لپاره مشهور و چې په جنازه کې په زرګونو خلکو ګډون کړی و د سند حکومت وایي تر اوسه معلومه نه ده چې پر ګډانی ډزې چا کړی او د تحقیقاتو لپاره یې وډله جوړه کړې ده خو احتجاج کوونکي خبردان وایي د ګډانی قاتلین زورواکي دي چې حکومت باید د وخت له ضایع کولو پرته ژر ونیسي نزلی په دې اړه رپورت لري
د خبریال نصر الله ګډانی د وجنی په ضد په کراچۍ حیدرآباد سکر ګوټکی جکب آباد او نورو سیمو کې احتجاجي مظاهرې او لاریون نو شو چې په ګڼ شمیر کې خبریالانو ترڅنګ عامو خلکو پکې هم ګډون وکړو د یادو احتجاجونو په اړه د حیدرآباد پریس کلب یو مشر حمید سمرو مشال لیډیو ته وویل دوی به تر هغې احتجاجونو ته دوام ورکړي څو پورې چې د نصر الله ګډانی په وجنه کې ککړ کسان نوی معلوم شوي او گرفتار کړل شوي نوی
نصر الله ګډانی نه صرف اپنے قلم کے ذریعے
دیوائی نصر الله ګډانی نه یوازې د خپل قلم دلاري بلکې د ټولنیزو رسنیو دلاري هم خپل غږ پورته کړی هغه په حکومت پولیسو ریاستی ادارو د سیمې په ضرورو خلکو نیوکه کولی او هم له دې له عمله هغه وجلې شوې پسند کې بیا بیا خبریالان وجل کیږي تر کومې به موږ د خپل خبریالانو مړی پورته کوو حکومت دې موږ ته انصاف راکړي حمید سمرو زیاته کړی چې تر څو حکومت ککړ کسان نیولې نه وي دوی به په ټول سن کې خپل احتجاجونه دوامدار ساتي. نصر الله ګډانی د مای په یوشتمه نامعلوم وسلوالو په ګوټکی کې په ډزو وشته جوبل شوی وو او په ځایي روغتون کې د درملنې وروسته د سن صوبایي حکومت کراچۍ ته را منتقل کړی وو چې د مای په سلی رښتمه په غا خان روغتون کې سا ور کړی وو. په پاکستان یا په سن صوبه کې نصر الله ګډانی لومړی خبریال نه دی چې وجلې شوی. تیر کال 2023 د اگست په 15 د سن په سکر کې د جان محمد مهر په نوم هم یو خبریال په ډزو وجلې شوی وو او تر اوسه د هغه په وجنه کې تورن کسان نه دي نیول شوي. په کراچۍ کې خبریال ضیاء الرحمن وایي نه یوازې په سن بلکې په ټول ملک کې خبریالان زورول کیږي.
دسې خو پوره پاکستان صحافت لپاره سیب نه دی، خو په دې سن کې د دې کم شمالي سن دی کم کې جگ آباد کشمور ګوټکی شکارپور دا علاقې شامل دي، دا ډېر خطرناک علاقې دي صحافت لپاره. اوس نصر الله ګډانی مرګ وشو، دغه نه پخ کې جانور مهر او بل صحافي او هغه وشته وو، نو دا دې علاقې کې پدیم ګرانه ده صحافت کول. یو خو کم صحافیان دي هغو ته نه تنخواه ملاویږي یا ملاویږي ډېر کم ملاویږي. دویمه دا ده چې هغه ټرینډ نه دي چې څنګه صحافت کول دي، رپورټنګ څنګه کول دي، ځان به څنګه بچ کې. او دریم دا کار دی، دا علاقې اسې هم ډېرې بدنامې دي د قبایلي جګړو لپاره، ډاکوانو لپاره، ورسره ورسره دلته ډېر زیات جاګیرداري نظام هم دی.
د کراچۍ یونین اف جرنلسټ جنرل سیکرټري نعمت خان بیا وایي چې نصر الله ګډانی یوازې د خبریالۍ په وجه وجلې شوی دی، ځکه چې هغه به په سیمه کې په حکومتي چارواکو با اثره یا زورورو خلکو پوښتنې راوړلولې او مسلې به راپور کولې.
د نصر الله ګډانی کیس په هغه کیسونو کې دی کم 100% د هغوی مرګ چې دی د هغوی د صحافت توجه شوی دی، او دغه جواب چې هغوی ډېر په ښه انداز سره د خپل علاقې مسایل رامخته کړي وو، نو د هغې په وجه باندې د هغوی جنازه چې ده هغه ډېر یو تاریخي د ګوټکی جنازه وه. د دې نه مخکې هم په دې 13 کالو کې یوازې په سند کې 2 صحافیان وژل شوي دي. په کراچی یونین اف جرنلسټ او د جنرل سیکرټري په توګه باندې زه دا ګڼم پوره پاکستان د صحافیانو لپاره چې دی خطرناک ملک دی، لکه څنګه چې تاسو ګوري چې په دغه کې کامران داور کوم چې ډیجیټل جرنلسټ وو نصر الله ګډانی ویشته شو، په دغه ورځ باندې هغه ملک پرې شو، نو یقینا په پوره پاکستان کې صورتحال ډېر زیات خراب دی.
د سن صوبایي حکومت وایي چې د نصر الله ګډانی د کورنۍ سره کلک ولاړ دي، د پیښې پلټنې پیل کړې دي او زر به په دغه پیښه کې ککړ کسان ونیول شي. د سن صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل انعام مېمن د مای په 15 د سن اسمبلۍ په غونډه کې ویلي حکومت د خبریال د وجنې پلټنې رواني کړې دي.
پاکستان بھر میں جنرل شہید ہوتے رہے ہیں اور سندھ میں بھی
دیوائی پٹول پاکستان کے خبریالان وجل شوی او پسند کی ہمدا بدی پیخی شوی دی. زمن حکومت دا نصر اللہ گڈانی پا وجنا سخ خبکان خو دلے دا کورنو چار وزیر خبریالان اتحادو تا باور ور کرے چھ دا نصر اللہ گڈانی پا وجنا کی ککڑ کسان بڑیر زر اونی سی
پائے تکمیل تک پہنچایا جائے گا.
شرجیل انعام من زیادہ کرے چھ نہ یوازی دا خبریال پا وجنا کی ککڑ کسان با معلوم کرل چھ بلکہ دوی با دا حق دا کورنی سرا مالی مرستی ہم کوی. پسند صوبکی د خبریال د وجنې د لومبۍ پیښنه ده. د کراچۍ یونین اف جرنلسټ تر مخه 13 کالو کې یوازې په سن صوبکی و خبریالان وجلې شوې دي او په لسګونو نور زورولې شوې دي. د دوی په وینا چې د خبریالانو د وجنې په پیښو کې ککړ کسان نه نیول کیږي، ځکه نه یوازې خبریالان زورول کیږي بلکې وجنې هم کیږي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسئ او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. اوس هم یو بل رپورٹ ته ورزو. تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو خبرونه ته د واتس اپ چینل د لارې لاسرسي پیدا کړئ. خو اوس دا رپورٹ درو ورو د خبر په خوا سرکاري ملزمینو د دوی په تنخواه کې 10% اضافه رد کړی وای دا کم ده. د مشال ریډیو سره په خبرو کې دوی ویل چې په ډېرې ګرانۍ او خراب اقتصاد کې د سرکاري ملازمینو تنخواه باید ښه ډېره زیاته شي. د خبرو په توګه حکومت په اسمبلی کې کلنی بجټ وړاندې کړی چې له مخې یې د سرکاري ملازمینو په تنخواه کې 10% اضافه کړې ده. وزیر اعلی علي امین ګنډاپور تېر ورځ په پېښور کې خبرونه ته ویل چې په دې سره به د ملازمینو ستونزې حل شي، خو په سرکاري ادارو کې کارکوونکي وایي حکومت باید نور اقدامات وکړي. شبیر جان په دې اړه رپورٹ لري.
دا پیخور پهنتون د استادانو سازمان پیوټا صدر ډاکټر محمد ازیر د اتوار په ورځ مشال لیډو ته ویل چې په وړاندې شوی بجټ کې صوبایي حکومت یو خو د پهنتون لپاره فند نه دی خوده، بلخو چې ملکی موجوده د ګرانې کم شرحه ده 10% زیاتوالی هیڅ نه دی، نو ځکه د نورو سرکاري ملازمینو په شان دوی هم دا بجټ مسترد کړی دی.
دغه د بجټ مسترد کېدو دوه ریزن دی، یو دا چې د یونیورسټو لپاره یو روپۍ نه دی خي، د یونیورسټو لپاره ځان له هډ پکار دی په سند کې او په پنجاب کې غریبا قیدک دی او دا زره مغی 30 بلین پروپوز کړی دی کنه. نو زمونږ صوبه کې د بدقسمتۍ نه د 18 ترمیم نه پس تقریبا د 12 درسم کال دی چې په هغه کې وسه پوری دی د یونیسټو لپاره بجټ هډ کې نه هودو او ورسره پروینشل ایچ ای سی جوړ نه کړه. نو زګو لومبه ټول نه غټه مطالبه هم د کرا او دویمه مطالبه هم ځکه چې انفلیشن چې کم دی چې هغه څنګه دی، نو دا غي په مطابق باندې کنوینس الاونس او دا چې کم دی نو کم هاوس رینټ الاونس ته دا دواړه چې کم دی نو انکریز کول غواړي او دینه علاوه د اضافه کم ده دا اوم اډ پار پکار ده.
دغه ډول د نورو سرکاري ملازمینو د سازمانونو په سیر د سیاحت محکمې زنانه او نارینه اهلکارانو هم د بجټ په ورځ پیښور کې احتجاجي غونډه کړې وه او دغه 10% زیاتوالی یې نه دی منلی. د هیلت ورکرو د صوبایي سازمان مشره المینا افتخار وای آل امپلایز پینشنرز لیبر یونین تحریک په احتجاج دی تر څو چې د دوی غوښتنې نه وي منلې شوې.
ټول سرکاري امپلایز دی بیا ولې د سیکریټریټ په ملازمینو کې په نورو ملازمینو کې فرق ولې دی؟ اغی ته هاوس ریکویزیشن سونه ورک، اغی ته یوټیلیټی الاونس لګو، نو ولې دا نور انسانان نه دي کنه دی ډیوټی نه دا کړی؟ وجه صد بل منګه ته د ملک د کم بجټ یا د سخت حالاتو احساس وو چې یره کې دی شي دی وخت کې ګورنمنت ته پر دا سیزونه افورډیبل نه، خو هغه وخت کې دا ټوله خبره بیا ختم شوه چې کم ټیم کې کیبینټ ته پر مراعات اپرو شو، چې کم ټیم کې د ایم پی ایس د پر کم قسم مراعات تراغلل، نو بیا دا ټولو خبرو دا کوېشن بیا بالکل ختم شو چې دی وخت کې بجټ نشته او د ملک حالات خراب دي، د صوبې حالات خراب دي.
دا بابوګانو سازمان یا کلرک اسوسییشن غړي شاداب خان وای چې موږ ټول سرکاري ملازمین د 10% زیاتوالي په دې هم نه منو چې وړاندې نه د ښکته ګریډونو یا درجه ولا تنخواګانې او مراعات ډېر کم دي او ګرانی ډېر سی واده.
دا سی موږ سره یو مزاق شو، یو ډرامه شو. هر یو ملازم د 3 سکیلا پورې چې کم دی هغه د 6-7000 او د 3-9 پورې هغه 11-12000 او د موږ به مشکل باندې 2-3000 روپۍ اضافه شي. نو دا د ماته سره ریکوست دی چې دې باندې سغور کوي.
ولې په دې لمو چې کله د صوبای حکومت دریز معلومولو لپاره اول د صوبای حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف سره تماسونه ول، نو د دې مرستیال محمد نثار مشال لیډو ته ول چې اسلام آباد کې دی او مصروفه دی. خو چې مکله د خزانه لپاره د وزیر اعلی خیبر پختونخوا مشیر مزمل اسلم خان نو پختل، نو د دوی مرستیال ډاکټر محمد انور خټک مشال لیډو ته ویل چې د مشیر خزانه د وینا مطابق 10% زیاتوالی دوی ځکه کړی دی چې دا وخت د ګرانۍ شرحه 12% ده. او بل دا چې تیر کال هم د وفاق او صوبې لخوا چې زیاتوالی بجټ کې کم اعلان شوی هغه 15% وو، نو ځکه دا ور دوی د ګرانۍ تناسب سره سم 10% زیاتوالی وړاندیز کړی دی. دغه سرکاري ملازمین وایي که حکومت د دوی غوښتنو ته پاملرنه ونه کړه، نو د ټولو محکمو ملازمینو سازمانونو سره د سلا مشورې وروسته به د صوبایي اسمبلی مخې ته راتلونکي اونۍ کې احتجاجي پرلت او بیا په 8 جون سرخار اسلام آباد کې هم احتجاج منصوبه لري. دا پام وړ ده چې د خیبر پختونخوا حکومت په 23 می د کال 2023-24 لپاره د شاوخوا 1.5 ارب روپو بجټ په داسې حال کې وړاندې کړی چې مرکزي حکومت نه خپل بجٹ نه دی وړاندې کړی، کم چې په عمومي توګه د صوبو د بجٹ نه وړاندې وی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
M A S H A A L RADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو لخبرونه هم دا اوس تاسو ګټه پورته کوي شي د دغه اپ دلاري د فری یو وړیا اپ ته تاسو په اسانه باندې ډاونلوډول شي. یو ځنه شرط دا دی چې تاسو سمارټ فون ولرئ، یعنی دا سی یو ټلیفون چې پاغه کې انټرنیټ موجود وي. اوس هم راځي د مشال مرکه اونې ځ خبرونه وورو. کوربه ګلای است.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیو په مشال مرکه کې تاسو کوربه ګل اعظم. څنګه تاسو معلومه ده په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتلي شخصیتو سره خبرې کوو، د هغوی د ژوند د کار په اړه معنی د هغوی له خولې نه اورو. نن راځو د پښتنو د سیمې یو وتلي شخصیت. تاسو اکثر زموږ په خبرونو کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د بلوچستان د سانګې مشر په توګه معنی د هغوی خبرې تاسو اکثر زموږ اوري. طاهر حبیب صاحب مل مکړم دي. طاهر صاحب تاسو په پروګرام کې هرکاله وایم. مصروفیات ډیر زیات دي اکثر تاسو منګه خبرونه کوم راځي د مدني فعال پتو غمانی د بشری حقوقو د فعال پتو غمانی د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن د بلوچستان د سانګي مشر پتو غمانی. او که اوریدونکو ته چا سي کمی سیم سره تعلق لري او لومړنی ذکر کوم ځای نه کړی وي
ګلین صاحب مش خو بنیادی تعلق د ډیسټریکټ چاغي غدي زما، لیکن موږ یوسف زیانو ډیر وخت کیږي چاغي ډیسټریکټ خو د بلوچستان علاقې دی، لیکن دا یو نیم سل کال کیږي نو زموږ فیملی الته آباد سو او سم الته زموږ فیملیز الته دی او زمینداری وو، لیکن زما خپل پیدایش د کوټه غدي نو زما پیدایش دلی کوټه دی، تعلیم دلی کوټه کې سوی دی، دلی سکولینګ کالجز پرائمری ایج ایجوکیشن زما ففتھ کلاس پور اسلام آباد کې وم، بیا ولې چې زما پلار خپل یو پولیټیکل فیګر وو، پیپلز پارټي فاؤنډر ممبر وو، نو بټو صاحب ډېر کلوز کولیګ هم وو، نو 73 سے 77 پورې الته ذوالفقار علی بټو صاحب فرسٹ کیبینیٹ کی ڈپٹی چیئرمین د سینیٹ کا پات شو، بیا فیڈرل منسٹر جوړ شو، نو دا وجہ سے مجھ پرائمری ایجوکیشن اسلام آباد کی سو آباد، بیا جنرل ضیاء صاحب مہربانی سے واپس مجرال خپل وطن تھا آباد ایجوکیشن گرد زمان دلی کوټه کې سوي دي، سکولینګز ما دلی سنت فرانسیس ګرامر سکول یو مشنری سکول دي، نو الته سوي دي، بیا کالج یونیورسيټیز لا کالج ماسترز دلی بلوچستان.
نو څنګه تاسو خپل د یو سیاسي کورنۍ نه هم تعلق لري، نو سیاست سره هم شوق وو تاسو په هغه وخت کې کنه؟ طالب علم زمانه
ولې نو زموږ پلار زموږ نور مشران دا خو ګرځي د مخکې په کانګریس د بزما بابا سمخ کې نور مشران کانګریس پولیټیکل لیډرانو، بیا بلوچستان پالیټکس کې ډېر کنټریبیوشن وداغو، نو موږ خپل هم انیشلی پیپل سټوډنټ فیډریشن کې زما تعلق وو، لیکن پاکستان کې زما خپل دا خیال دی چې پالیټکس او سانا کی ډیر ضروری ده، زما خیال دادی چې واحد حل سیاست دی او سیاستدانان دی دا ملک په یو سملار باندې روان سي، لیکن افسوسناک خبر دغه دی چې زموږ پولیټیکل سیستم باقاعده یو منظم طریقہ سره سبوتاج شوی دی، او اوس دا کرنٹ پولیټیکل سیستم دی دغه کې زما ډېر توقعات نشته، ولې چې تاسو خپل ګوري چې نوې نوې پارټیان هر روز جوړیږي، د چا په انسټرکشنز جوړیږي، بیا حکومتان کې راځي، او ایدیالوجي بیس پالیټکس نشته اوس.
څنګه تاسو هغه موضوع ته راځو؟ هغه یو ډېر تفصیلي موضوع د پاغي معنی هم تاسو نظر زده اخلم، خو کله چې تاسو د طالب علمې زمانې خبره کوکم نو هغه وخت کې لکه تاسو کورنۍ خو تعلق څنګه تاسو ویل سیاسي کورنۍ سره وو، والد صاحب هم ڈپٹی چیئرمین او په کیبینیٹ کې پاتې شوه وو، نو تاسو خپل هم یو هغه وو شوق وو چې تاسو په اکټیو سیاست کې راشي او کنه نور هغه تم شوق په هغه وخت کې د طالب علمي زمانه خبره
طالب علمي زمانه کې خو زوم پالیټکس کې پیپلز پارټي سره سټوډنټ پالیټکس کې هم لیکن هغه بعد بیا ډېر انټرسټ کم شو خپل بیا د هیومن رائټ کمیشن او انساني حقوقو بشري حقوقو بیا زموږ یو بل اورګنایزیشن پاکستان انډیا پیپلز فورم فار پیس اینڈ ډیموکریسی او هغه یو اورګنایزیشن وو نو بیا زیات زما ولې چې یو شیلټر خو هر سړی غواړي نو هلته پالیټکس کې ډېر ذهني طور پر ما نه ایکسپټ کړي په دغه بیا دا سوشل اکټیویټیز کې زر عالم نو 91-92 سره بیا دا بلوچستان هیومن رائټ کمیشن کې ممبر جوړ شولم بیا وایس چیئر دو ټرمز د پاره جوړ شولم اوس هم کونسل ممبر یم نو نور زموږ دا لوکلی سوشل اکټیویټیز دی هغه کې پارٹیسپیٹ کوم لیکن پولیټیکلی اوس فلحال زما ډېر د چا
سره نشته خو کوم هغه محرکاتو تاریب صاحب چې هغه تاسو وکتل او تاسو دې ته وهڅولی چې دیب دې څنګه کې کار پکار دی که موږ د پښتنو سیمو خبره کوو نو د پښتنو په سیمه کې ډېر زمونږ میندې پلرونه هم دا غواړي چې د خپل زوی نه ډاکټر جوړ کړي انجینیر جوړ کړي نور هغه جوړ کړي خو دا ډېر کم وي ډېر ریئر وي چې هغوی داسې یو مسلک خوښوي څنګه تاسو خوښ کړو چې تاسو ایز د مدني فعال تاسو حالاتو ته وکتل او هغې باندې تاسو خپله فیصله وکړله
نو دغه سوچ ما پلار هم لایر وو دلی بلوچستان کی بیا زما خپل هم انٹرسٹ بنیادی طور پر دا لا فیلڈ سره نو زما دا خیال و چې لایرز موسٹلی یو آزاد پروفیشن دی نو کتا پولیٹیکل پارٹیسپیشن واړي یا موږ لایرز یو پولیٹیکل پارٹی سره تعلق لري نو لیکن نظم خپل ډیر نسو انوالومنٹ په پالیٹکس کې نو بیا دا سوشل اکټیویټیز دا بیا زر عالم
نو پدې کې طاهر صاحب لکه ډیر چیلنجونه به هم ساسې مخې ته راغلي د پاکستان کې ګورو مدني فعالان چې څنګه هغه یو آواز پورته کوي نو هغه کم کم چیلنجونه سره تاسې مخامخ وای
جناب د چیلنجز خو زموږ خپل وطن تاسو خبرې بلوچستان دی کې خیبر پختونخوا دی دا گزشتہ دا سلویش کالو سره خپل یو چیلنج دی نو دلته دا یو ځوان لایف یو لیبرټی یو آزادیان نسته زموږ سوسایټی کې او بیا درنګ ریسټریکشنز دا ریسټریکشنز فریډم آف موومنٹ نسته زموږ سوسایټی کې زموږ علاقو کې بیا دا دونه د انټیلیجنس ایجنسیز انوالومنٹس زموږ سوسایټی کې نو تھروټ دا هیومن رائټ کار آسان کار نه دی نو هیومن رائټس کار کې خو نو ټوټلی دا چموش کو یو انډر ټریټ دا کارونه کیږي خصوصا دا موشر د نادرک کسان خبره کو دا یو ډیر سنسټیټیو ټاپک دی نور څوک دلته خبره نه کوي نو دغه باندې ډیر رپورټس موږ ایچ آر سی پی غستا او ډیر فیکټ فاینډینګز دا نو موږ دا شیان باندې خبره کو خدا پلازما نه یو موږ ادارو د پاره یو سوټیبل یو اکسپټیبل خبر نه دي خو نو ستا دا لایف لیبرټی تھریټ خو نو اکثر دا غشيان کې
ستا طاهر صاحب کتاب سره تاسو ماته پتر تاسو یو کورنۍ سره تعلق لري چې خپل هم ډیر زیات لیک لوس سره ډیر زیاته علاقه ده نو کوم د یو کتاب چې تاسو وایي چې خپل کشرانو ته او غته تجویز کوي چې دا کتاب لوستل خامخا ضروری چی
نو کتابونه خو ډیر دي د ارچا انټرست خبره دي څوک لټریچر سره شوق کوي څوک تاریخ شوق لري څوک د ساينس کتابونه شوق لري لیکن زما خپل بنیادی دا چې انټرست ټو دا شخصیت
بایوګرافیز او دا سوانی زوی
بایوګرافیز جو بایوګرافیز نو خصوصا د ګاندیجی بایوګرافي ډیر یو خوبصورت یو کتاب لیکل سوی دی د هغه بایوګرافي او لایف هیستوري بیان سوی دی. بیا چیرمن ماو ډیر خوبصورت یو بایوګرافي دی او زما دا خیال دی چې الکانت د هیستوري خپل باید کی ډیر ټیپس باندې خبر وی چې هیستوري چې د موږ اکثر خپل هیستوري کې ډیر کنفیوزډ یو نو د کوم ځای راغلی یو څوک یو چیش یو نو هیستوري کتابونه زما خپل انټرسټ په دا سبجیکټس کې دي لیکن کتابونه خو ډیر دي نو دا خو نو د هر چا انټرسټ ویری کوي بیا زما خپل پلار د بلوچستان هیستوري ډیر ښه لیکلی دي او جیو نو د دوی خپل یو پنځه شپږ کتابونه پرنټ شوي دي د دوی وفات خو 2009 کې وشو لیکن د دوی اوسه کتابونه سته بس زه اوس فلحال په هغه کې لګیا یم چې هغه یو چاپ کړي نور خو دوی خپل چاپ کړو یو دوه نور تر اوس انډر پروسس دي هغه هم انشاءالله زر
او هغه د بلوچستان په اړه مانی د داغي تاریخ دی
جو فرسٹ بک دہ سیاسیات بلوچستان اغد بلوچستان ہسٹری باندھ لکھلو بیا یو داغو انٹرسٹ پدا کمپیریٹیو ریلیجن اسلامی ریاست و تصور اور حقائق باندھ ہم یو کتاب لکھلو بیا اقبال و غالب کمپیریزن دا پوٹری غم یو بک دہ دہ نو بیا یو شارٹ سٹوریز زوت پشیمان دیر دا بلوچستان کے یو اوارڈ ہم آخستو شارٹ سٹوریز لوکل بیس سٹوریز کلچرل سٹوریز دا کتابونه خو آلریڈی پبلش سوی دی نو اوس دو نور بکس دی دا یو خو بلوچستان شخصیات چی دیر پاتے سوی دی دلی یو دا دو یو کنٹریبیوشن و اغا باندی لکلی دی یو بل شارٹ سٹوری دی اغم ز انشاءاللہ زر کوشش کوم چې پبلش سی
صحیح صحیح طاہر صاحب خبر اتر جاری ساتو د مشال اړوندونکو په مشال مرکه کې را سره د پاکستان د بشری حقوقو د بلوچستان څنګه مشر طاہر صاحب ملما دي یو ورشل د مالو د دمیر صوبې حاضرې دي
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د تمیر سو طاهر صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. طاهر صاحب د شروع کې تاسو د سیاست خبره وکړه، د بلوچستان خبره وکړه. کمن په لومړي خبره کو د بلوچستان خبره کمن ځین کې راځي نو اوله خبره ځین کې کمن د یو فعال په توګه مانی تاسو ګوري نو د لا درکه کسانو دا مسله سمره سنگین ده او دا ولی تر اوسه پوری حل نشولا.
د لادرک کسان سره مخ کی باید کی موږ وګورو دا هیستوری چې دی اوس ولی دا معاملات دغه
مهرباني
باو د بلوچستان جی د بلوچستان پسماندګي یو لوی وجه دی. دا پاکستان جوړ شو نو موسلی دا خلق دلت بلوچستان خلق بلوچ پستانہ دا یو نظریاتی خلقو نو دی دیر خوشحالی نو ایکسپٹ کردی دا نو دا پاکستان جوڑ سو اگا بعد بیا دا دیر محرومیان دا فیڈرل سٹیٹ دا خواسا چی یو لازمی دا دوی یو رولو اگر دوی نہ کی پراپرلی ادا نو ایجوکیشن نظام ہیلتھ نظام دا محرومیان روزگار وسائل نستا اوسم نستا اگر ٹائم سو بالکل نو نو زموږ مرکزی حکومت کله توجه نه دی ورکړی ته بشای باندې. نو زما خیال ده دا چې انیشلی زموږ سټیټس دغه بدلت یو زموږ خلک ته ایجوکیشن او نور شیان باندې توجه ورکول او روزګار دپاره یو وسایل جوړول پولیس دفتر زرخیز صوبه دی. د نور علاقو خلک راځي دلته روزګار کوي او د نور ملکو خلک راځي استاد چاینا دی یا آسٹریلین دا مائننگ کی اوس انوالو
بالکل وہ
تیتیان کاپر
بالکل
نو داخو نوز مجھ بنیادی خبر داخو نوز مجھ وسائل دی نوز مجھ وسائل یا فیڈرل حکومت اڑی یا دا نور بار ملکوں سے چی راضی انڈسٹریلسٹ کارخانہ دار سرمایہ داران کمپیان آگا اڑی نو مجھ بندی نے استعمال کیجیے نور وسائل ماربل کول گرینائٹ کاپر ہر شے استعمال تھا لیکن اگر شیان نو فائدہ دی چی دا مجھ یو ڈسٹرکٹ کے بی ایچ یوز دارنگ حال دی چی تھا گورے بنیادی میڈیسنز نہ لری سکولز تا ورسو گورا دا تعلیم قابل نہ دی تیچران نستا نو تا خود اول روز سا دا پاکستان توجہ نہ دی ورکڑی دا غشیان باندی یہ اسا بے شک زمجھ ہم دا خلق کمزوریان ہو لیکن موسلی دا سٹیٹ ولی چی سٹیٹ ریسپانسیبیلیٹی فیڈرل سٹیٹ دا فیڈرل سٹیٹ چی جو
حکومت خوی بار بار دا حکومت خوی بار بار دا دا وکولا چی منگ دا احساس مرومی ختم لپاره بلوچستان پیکیج حقوق بلوچستان سو سو
یو شای ندی ورکڑی دا کاغذی خبر دی بلوچستان دا پارا دنن پوری نچا کار کھڑی دی نہ دوی پلاننگ صدا یو کالونی رنگ یو صوبہ دی یو بار سا یو افسر راضی او بس فینی وسائل باندھ قبضہ کئی او دلت بیا اخبل لوٹماری کئی اسی نو دا ویو افسوسنا خبر دی
استاد په وینا منی چې کوم هغه الحاق د پاکستان چې جوړیدو راځي چې کوم د احساس محرومی وی هغه د دې مسلې سبب جوړ شو چې د لادرکه کسانو لکه هغه کله د حقوق خبره کوله زیاتره کوم ګورو کوم کسان چې لادرکه دي نو هغه وی فعالانو هغه د وسایل خبره کوله هغه د خبره کوله
جی زموږ خلک خو نو بنیادی تور په د رائٹس لپاره پولیٹیکل انوائرمنٹ پولیٹیکل خلګو زموږ د بلوچستان پښتانه وو کې بلوچو اوس هم پولیٹیکل خلګ دی هغه چې ایجوکیشن نه لري لیکن دونه سینس لري چې چش روان د سر رائٹس دی سر نه دی رائٹس نو بنیادی خو نو رائٹس خبره دي نو دا خلک چې رائٹس خبره کوي خو نو دوی خپل وسایل د پاره خبره کوي دوی وایي دوی ولې دا خبره کوي نو دا لادرک دا سلولی اینڈ گریجولی دا آرگنائزیشنز دا چی اوس دوی انڈیپینڈنس دا پارا خبر کئی دا خو نو زموږ حکومتان خپل نالائکی او خپل یو مس مینجمنٹ او جس دا سٹیج ته موږ راغلی یو نو سرکار باید کې اوسم کې دوی سیریسلی یو سوچ وکیو د بلوچستان خپل کسان ته اختیارات ورکی چې خپل فیصله وکړو دا هغه خلک نه چې دا اسمبلیز کې ناست او یو د فوجیان ډیکټیشن کې راځي هغه چې پولیټیکل سسٹم بیسس باندې راغلي دي لیکن گزشتہ دا سل دیس کلو کې خو دوی پولیټیکل سسٹم خراب کړی دي زموږ اوس ساسره هغه لیډرشپ ګیپ رالی ډېر ول از ډسکنټینیو سو پالیټکس اوس هله کام نه کوي ول از هغه خلک پالیټکس کوي چې ډایرکټلی پیترز دی نور د ادارو سره تعلق لري او سپورٹ لري او بیا راځي د اسمبلیان کې چینی
ادارو مطلب چې د اسټابلیشمنت خبره تاسو کوي
اسټابلیشمنت دا بالکل اسټابلیشمنت دا اسټابلیشمنت کالونی دی بلوچستان
څه کې تاسو شروع کې مو تیر صاحب شروع کې هم تاسو خبره کوله په پاکستان کې ولې تاسو دومره نا امید دی د پاکستان د سیاست نه د سیاسي ادارو نه
پاکستان خو نو ډیر ښه وطن دی کې ڈیموکریٹک طریقہ باندھے وہ چلی جی یا تو پریز دی چھ خلق سیاست وکی کانسٹیٹیوشنل خونو مجھ رائٹس ورکڑی دی چھ فریڈم آف اسمبلی دا فریڈم آف سپیچ دا فریڈم آف ٹریڈ دا فریڈم آف موومنٹ دا لیکن یو رائٹس نستا دلتا دا خالی کاغذی رائٹس دا نو دا نو چھتا غواڑی دا زی ڈیولپ سی او ایجوکیٹڈ سی خو دا دا پار خونو یو سٹپس غواڑی چھ بائی سٹپس سو کاخی نو اگر خلق چھ دا ایکسپلائٹ کئی اگر خو سٹپ نہ آخی سٹیپ خونوز موږ خپل کسان خپل خلک انډیجنس خلک پولیټیشنز دا فیصله کولی سي. نو هغه مسنګ دي، نو هغه نستا، نو دا نه دی چې دا خو زموږ وطن دی، دا نوم یې ته پاکستان اېج دی، آر سی اېج دی، هغه جلا خبره دی، لیکن بنیادی خو زموږ وطن دی. نو زموږ وطن اوس یو تباہی وجوهات سره څنګه جوړېدلې سي، دا خو نو موږ غواړو چې دا زید تعلیم یافته سي، ایجوکیټ سي، یو ښه انسانان جوړ سي، یو ښه روزګار وسایل د خلک د دوی د پاره وي، د بار خلک راځي هغه د پاره یو وسایل وي. نو د دې پاره خو نو یو میجرز غواړي چې باید کې یو څوک اخی، نو څوک اخی خلک چې خپل ایکسپلایټ کوي هغه خو نو دا انټرست نه لري چې بلوچستان آسوده سي یو
سیاسی مشران چکم منگ تیر شوی دی، ډیر زیرک مشران تیر شوی دی، تاسو خپل هم ډیر پڑاو نه کتلی دی، نو آیا په دې موده کې کوم ګورو یو جمهوریت ته تسلسل خو 2003 کال رئیس روان دی په پاکستان کې، خو هغه څنګه تاسو دې خبرې ته اشاره وکړل، هغه تشه چې د سیاسی مشرتابه هغه مشران کوم ګورو تاسو ته په نظر راځي او کړه او د دې په کار سره ته نه
اصل زموږ مشران بالکل اوسم ستا پولیټیکلی مشران بلوچستان کې هم ستا، خیبر پختونخوا کې هم ستا، لیکن دلته مې یو افسوسناک خبر دغه دی چې دوی حکومتان کې راځي خو نو بیا دوی هم خپل انټرسټ ګوري. زما د دوی سره بالکل اوس دا غټ پارټیز د بلوچستان پښتونخوا دی، نیشنل پارټي دی، بی ان پی دی، دا هغه پارټیز دي چې ډېر کنټریبیوشنز ته د ازموږ سوسایټي کې. نو یو خوا ته خو د ازموږ اسټابلیشمنټ نه غواړي چې دی رول کې راشي، نو اکثر هغه وخت رولینګ دوی رول کې راځي چې د اسټابلیشمنټ آشرواد وي. نو زما خپل خیال دی دا کمپرومایز پالیټکس دوی باید کې نه وکړي. نو د اسمبلیان پالیټکس خالی پالیټکس نه دي،
مصلحتونه
بالکل زموږ پولیټیکل پارټیز نو کې غواړي خپل عوام سره خپل خلک سره سیاست وکړي، نو دا د پاره ضروری نه ده چې ته اسمبلیان کې خپل معاملات حل کړي. نو دوی بدبختی دا دوی ته حکومتان هم ملاو شوي دي، لیکن الته چیز دي، انسان دي، انسان خامیان هم لري، نو لیکن یو سیاسي ورکر سیاسي لیډر د پاره دا ښه نه دي چې ته اسټابلیشمنټ په زور حکومت کې راسو په کرب کې د دوی انوالومنت فی. نور خو لار نشته، دغه پولیټیکل لار دی، نور خو موږ د جنګ وایلنس او دغه خلاف یو، نو پاکستان کې یو، د پاکستان حصہ یو، نو لیکن موږ غواړو چې زموږ وطن زموږ خلک ترقی وکړي، روزګار وي، آسودګي وي، لا ان آرډر وي. دا ډېر لوی خبر دی، روزګار خو زموږ خلک ډېر محنتي خلک دي، خپل روزګار ګټي، خو لا ان آرډر نشته. پر د زموږ صوبه کې دونه تکلیف دی خبر دی چې د لا ان آرډر سچویشن ډېر بد سچویشن دی، کډنیپینګ ډاین سم جلا دی، دا ڈسپیرنسز لا درک کسان ایشو جلا دی، او بیا دا یہ وار لارڈز دی درنگ خلق ستا چی اسٹیبلشمنٹ اگو تا سپورٹ کئی، او سا لینڈ مافیاز دی، دا خونو سٹیٹ کار دی، دا خودنو مشکل کار نہ دی چی ختم سی، چی سٹیٹ خپل دا اسٹیبلشمنٹ خلق دی دی سا لاس پورت کی دا معاملات خپل سمیجی، چی لا این آرڈر خونو دیر پرائیورٹی دی، اول خبر ہے لا این آرڈر دی، چی لا این آرڈر امپروو سی، دا نور شیان خونو انشاءاللہ پا ایجوکیشن، تعلیم و انویسمنٹ و انڈسٹریز و دا شیان کیجی نن سباب بوسی، خونو امید خلرو انشاءاللہ.
بلکل دا مسئلہ دا شنگ تاسو دا امن امان خبر اوکلالا دا خیبر پختونخوا که هم دا کا ستونزا دا او پا بلوچستان که هم که گورو دا. خوب تایر صاحب دا پروگرام دا پایشی بی هم دی که لندو اغی کراتو وای چه دا پاکستان که دا بشری حقوقو پا حوالے مانی که پا مجموعی توگا خبر کو نو څنګه ګوري اوس په دې رستو کې کو ګورو اظهار رائے معنی بیلابیل طریقو سره کډغونه لګول کیږي محدودیتونه زیاتیږي پنجاب اسمبلی هم یو دوه ورځې مخکې یو داسې قانون پاس کړی دی چې هغه د لارې با خلک په ټولنیزو رسنیو څوک هغه نشي کولی تنقید یا د ډیفیمیشن لا چې وتبیل کیږي دې معنی د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن هم احتجاج هم کړی دی خپل بیان هم جاری کړی دی صحافیانو هم تاسو څنګه ګوري دیتا
پاکستان کې بشري حقوق سچویشن ډیر ښه نه دی مشخنو انولی رپورټس راځي نو هغه کې چې دا ګوري په یو سېکټر هم دارنګ نه ده چې سټریټری وی کې فریډم اف اسمبلی نسته فریډم اف موومېنټ نسته میډیا فریډم نسته فریډم اف سپیچ نسته نو دا ګر د کنټرول دی نو ته څنګه بیا دا رائټس دا کانسټیټیوشن نو بنیادی فنډامنٹل رائټس نه وي یو ملک کې نو بیا خو نو بشري حقوق خو متاثر کیږي نو تاسو دا د ډیفیمیشن لاس خبره وکي پاکستان کے باید کے قانون سازی ڈیفامیشن لاز باندھے وہ سی لیکن دا فریڈم آف اسپیچ متاثر سی ڈیفامیشن لاز جوڑے دا یو غیر قانونی خبر دی نو فریڈم آف اسپیچ یو بنیادی کانسٹیٹیوشنل رائٹ دا نو دا میڈیا وغیرہ باندھے پابندیاں لگائے وائے مش ڈیفامیشن لاز ڈیفامیشن لاز بالکل امینڈمنٹ واڑی لیکن پدا یو ډیر پټ لیجسلیشن ستل تزمج ملک کیږي په دا طریقه باندې نه اوپن ڈسکشن وی اوپن فورمز کې دا شیان سوشل میډیا بالکل یو خبره ده چې نیگیټیولی هم استعمال کیږي لیکن دا طریقہ باندې لیجسلیشن هغه لیجسلیشن وسی چې یو ہیومن لیجسلیشن ستا فنڈامینٹل رائٹس متاثر نسی نو درنګ چې لیجسلیشن پنجاب حکومت کړی دی نو دا خو نو بالکل یو سمری طریقہ باندھ سوی دی نو زما خو دا خیال دا لیجسلیشن بالکل یو باید کی وسی لیکن یو طریقہ باندھی یو ڈبیٹ باندھی یو سوشل سیکٹر پولیٹیکل پارٹیز یو اسمبلیز کی ڈبیٹ وسی اگر بات بیا یو لیجسلیشن کیجی ہیومن رائٹ فرینڈلی لیجسلیشن بھی وہ بالکل مجاغسر ہے لیکن دارنگ لیجسلیشن چیزی دا بالکل مشکل آفی ہوں
طاہر صاحب اپا آخر کی ازمان اوریدن کو دا پارا وستا سو پیغام بھی
نو زخو نو سیاسی لیڈر نایم پیغام مرکم
نا خو فعال خوئی تاسی جی
لیکن مشکنو زغی دی چی زمان خپل 56 ایج دی خو مایوسی یو بد شای دی نو دیر خلق مایوس سوی دی و خپل سٹرگل کی حصہ نہ ورکی نو یو خو مایوسی ډیر شای نه دی دویم زما خیال کې ریولوشن ستا یوت راوړي نو دا یوت سره زموږ دا خواست ده چې خپل پالیټکس باید کې دوی وکی او دا بغیر سیاست ملک کی چینج نه راځي نو یو سیاست لیکن آئیڈیولوجی بیس سیاست دارنګ سیاست نه د چې زنده آباد او مرد آباد سیاست وی
ډیر زیاته مننه تاسو دونه وخت وستلو او د مشال مرکه کې تاسو برخه واخیستله او ډیر زیاته مننه تاسو
ډیر مننه
د مشال اوریدونکو په مشال مرکه کې تاسو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د بلوچستان څنګه مشر حبیب طاهر صاحب خبري واودي په همدې ځای پروګرام رانغاړو خپل کوربا ګلاست اجازه ورکړي په بل خبرونه کې به د پښتونونو د سیمې یو بل وتلی شخصیت سره ساتي په خدمت کې حاضر یم ترغې پوری په لوی لا مسپارم
مشال ریڈیو پر یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک او ٹویٹر هم تعقیبولای سی